په افغانستان کې شپې نه بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې دی چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نن سه شنبه اعلان وکړ چې په بدخشان ولایت کې په 240 جریبه ځمکه کې کرل شوي کوکنار له منځه وړي دي. په هغه ولایت کې چې په دې وروستیو کې د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لوري د کوکنارو د اړولو اړوند ځواکونو سره په خوډه بخته شوي وو. یو شمېر سرچینو د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. تیر اونۍ د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې هم بزګرو د کوکنارو له اړولو سره مخالفت څرګند کړی و چې ویل کېږي په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی و. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې د وروستۍ سروې له مخې لکله چې د طالبانو مشر په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځه وړلو او مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره فرمان صادر کړی، په دې هیواد کې 95% کوکنار لمنځه وړل شوی دی. د طالبانو حکومت سبا په سالنګونو او د هیواد شمال ختیځ او لویدیز په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې چهارشنبه یعنی سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدید بارانونو تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په څو نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبهیدل چې لوی انساني فاجعه یې رامنځته کړې ده. د سیلونو د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي. د سیلونو همدارنګه زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړې دي. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ. د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې د یوې بی پیلوټ الوتکې له خوا د توغول شوی مزایل په چاودنه کې لکتر لګه څلور کسان وژل شوی دي. اسوشټد پرس خبري اژانس د خبر پښتونخوا د پولیسو د مشر هدایت الله له قوله لیکي چې وای پیښه نن سهار وختي هغه مهال وشو چې دا توغندی پر یوه کور ولګي. د هغه په وینا په مړو کې ماشومان هم شامل دي. ویل شوی چې وژل شوو کسانو ظاهرا له وسلوالو ډلو سره اړیکې نه لرل او لسی وګړي وو. د راپورونو له مخې د سیمې اوسیدونکو د وژل شوو کسانو مړي د اعتراض لپاره د پوځ د یوې قرارګاه مخې ته کېښودل او د دې پیښې د عاملانو غوښتنه یې کوله. تر اوسه معلومه نه ده چې دا توغندی به چا ویشتلی وي او چارواکو ویلې په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په سیمه کې د ډرون ډېرې حملې د امریکا یا د پاکستان د پوځ لخوا کېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفح کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل نه او نو ځکه خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. د السانی په وینا په رفح کې د اسرایل پوځي عملیات د شاتګ باعث شوي دي. په روانه می میاشت کې په رفح کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرایل رفح سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بنده کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ویلي چې هیواد د پایټریوټ توغندیو سیستم ته سمدستي اړتیا لري. ولادیمیر زلنسکی دا غوښتنه نن په کیف کې له انتونی بلینکن سره د کتنې په مهال وکړه. زلنسکی وویل هیواد داسې مهال چې روسیې د اوکراین پر شمال ختیځې خارکیف سیمې حملو ته زور ورکړی او د سیمې اوسیدونکي د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تر سختو بمباریو لاندې دي، نورو بیړنیو پوځي مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو اوري
وړاندې خبرونه کې به واوري چې د بدخشان پارګولس ولې کې کوکنارو د اړولو پر سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته په سیمه کې وضعیت آرام شوی او طالبانو د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو لړۍ امپایل کړې ده. د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیب د چلډرن وای په بغلان ولایت کې وروسته سیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې لکتر لګې نیمایي ښځې او ماشومان دي. د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. ایا د ایران د چابهار بندر وچ هند پکې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کوي او افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترانزیت یو مهم بندر بلل کیږي، پر ایران د امریکا لخوا د لګول شو بندیزونو تر اغېز لاندې رانشي؟
هندوستان اقتصادي او سیاسي قدرتمن هیواد چې کولای شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
په دې اړه پر یو راپور سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د غزې پر جنوبي ښار رفح کې اسرائیلي ځواکونه وړاندې تا کوي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بدخشان پارګو ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې په سیمه کې وضعیت اوس آرام دی او طالبانو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لړۍ پیل کړې ده. د ارګو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت یو شمېر معترضان نیولي چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د دې ولسوالۍ په برلاس سیمه کې پرون له غرمې مخکې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو له امله د خلکو او طالب ځواکونو ترمنځ دوهم ځلې اعتراضونه او نښتې پیل شوې. د سیمه ییزو خلکو د ادعاو له مخې د طالب ځواکونو د تاوتریخوالي په پایله کې یو شمېر اعتراض کوونکي وژل شوي او ټپیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ په برلاس سیمه کې د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د دوشنبه په ورځ لا خوډه پرسته یو شمېر ځایي خلکو نن سیشنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس وضعیت ښه دی او طالبانو د کوکنارو د لمنځه وړلو لړۍ بیا پیل کړې ده. د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکو شمس الدین مبارز ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري باید یوې ګډې پایلې ته ورسیږي څو د نورو شخړو لامل نشي او کورنۍ د ویر په ټغر کې ننی. نوموړي د اورګوی ولسوالۍ د برلاس کلی د تازه وضعیت په اړه وویل:
مردم نگذاشتن کی تریاک شان زده شوه،
خلکو اجازه نه ورکول چې تریاک لمنځه یوړل شي. داسې چلن درلود چې د شخړو لامل شول. اوس کلی کې آرام آرامي ده. اماراتیان لاړل خاشخاش، اماراتیان لاړل خاشخاش لمنځه وړي.
خود بدخشان د درایم ولسوالۍ اوسیدونکو کلیم الله بیا ادعا کوي چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو خپل شخړه رامنځته کړه چې د ځینو معترضانو د وژل کېدو لامل شو او یو شمېر یې ونیول. نوموړی وایي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته.
پرون یو ډله غیر محلي طالبان سیمې ته ننوتل چې د سیمه ییزو ځواکونو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمانځه وړلو په موخه عملیات وکړي چې بیا د خلکو د اعتراضونو لامل شو چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو لخوا ونیول شو او یو شمېر نیول شوي کسان ټپیان هم دي. تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی چې چیرته لیږدول شوي دي.
خو هغه د طالبانو لخوا د نیول شویو کسانو د کره شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوشنبه په ورځ د نښتې په ترڅ کې دوه معترضان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. هڅه مو وکړه چې د ارګوی او درایم ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ادعاو په اړه د بدخشان د امنیت قومندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزی وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی، خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروری ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایگزین زمینه برابر سي. د دا بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب کړي، باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تامین وکړي.
د تیر جمعې په ورځ پارګوی او درایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو، خو ځایي خلکو بیا ادعا کوله چې طالب ځواکونه یې بې اجازې کورونو ته ننوتلي او د دوی ناموس ته یې بې حرمتي کړې چې د لومړي اعتراضونو او تاوتریخوالي په پایله کې دوه تنه ووجل شول او یو شمیر نور تپیان شول، خو وضعیت سیمه ته د طالبانو د پلاوی له ورتګ وروسته ښه بلل شوی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
او سم په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله د زیانمن شو خلکو وضعیت په اړه راپورونو ته مخه کوو. د ماشومانو د خوندیتوب د سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې وروستیو سیلونو شاوخوا اتیا زره کسان زیانمن کړي چې لږ تر لږه نیمایي ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د بغلان او یو شمیر نورو ولایتونو د وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمن شوي خلک وای چې خپل ماشومان سره په بد وضعیت کې دی او سخت مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومان د ژغورلو سازمان سیف د چلډرن لخوا په خبر شوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د می په ډیر لسه مخبر شوی په بغلان کې د سیلاب ځپلو ماشومان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوی. د سازمان د سیمه ایزو طالب چارواکو په حواله ویلي چې په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او وروستیو سیلابونو له امله دولس زره کورونه ویجاړ شوي، د څلوېښت زره ماشومانو په ګډون اتیا زره کسان زیانمن شوي دي. د ځینو نورو اړتیاو تر څنګ د څښاک اوبو ته نه لاسرسی، زده کړو او د لوبو لپاره د مناسبو لوبغالو نشتون هغه څه دي چې سیف د چلډرن یې د بغلان د سیلاب ځپلو ماشومانو لپاره د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان د طالبانو په حواله ویلي چې په بغلان کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر یو سل څلور پنځوس تنو ته رسېدلی او زیاته کړې ده چې د لټون د عملیاتو په دوام کې د یادې شمیرې د زیاتېدو اټکل شوی. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د وژل شویو شمیر درې سوه پنځلس کسه دی. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د بغلان په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې د څښاک د صحي اوبو د نشتوالي له امله ماشومان د معدې د درد په څیر ناروغیو باندې اخته شوي دي. دغې ادارې په بغلان کې د خپلو بیړنیو مرستو د یوې برخې په توګه د ګرځنده کلینیک د جوړېدو اعلان کړی، خو یو شمیر سیلاب ځپلي خلک وایي چې دوی بیړنیو خوراکي توکو، جامو او نورو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. پاچا خان له هغو کسانو څخه دی چې د بغلان سیلابونو کې خپله ټوله هستي له لاسه ورکړې. وایي چې د خپل ماشوم د ژغورلو پر مهال یې پښه ټپي شوې. نوموړی زیاتوي چې اوس له خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خپل کلي په یوه هدیره کې شپې او ورځې تیروي.
موږ خپله هدیرې ته راغلو، موږ خپل ځانونه هدیرې ته ورسول. زه ولس کسیزه کورنۍ لرم، تاسې وګورئ وکلن اته کلن دوی خوراکي توکو کمپلو ته اړتیا لري.
سهراب هم د بغلان اوسیدونکی دی، وایي د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅه کوي چې د ځمکې له لاندې له خټو خپل کالي راوباسي.
اوس موږ دلته له خپلو ماشومانو سره د خپلې حویلۍ منځ کې یو هڅه کوو چې د خټو له لاندې ځینې بړستنې واړه واړه ضروري توکي راوباسو.
هممهاله په تېره یوه میاشت کې بارانونو او سیلابونو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د نورستان ولایت اوسیدونکي او سیلاب ځپلای شاه محمد ازادي رادیو ته وایي
مشکل دي او خلک خپل کور نه بي کور دي، ماشمن هم د سي دي سبقونو او یعنی غربت حالات کې دي، غریز خلک دي او کاروبار نشته، هم د سي زنانو نشه هم د سي ماشمنو نشه.
په افغانستان کې د وری میاشتې له پایله را پدې خو سخت بارانونه او سیلابونه راوتلي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي او د دغو اقلیمي بدلونونو د پایلو سره د مبارزې لپاره پر ځان بسیا نه دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې سیلاب ځپلي له سیلاب وروسته خپل د ژوند نوي پایل ته اندېښمن دي.
په عین حال کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستو لپاره یو شمیر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو او پر زیانمن شویو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. یو شمیر د رضاکارانو او د خیریه بنسټونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي، کمپلي خیمې او د څښاک اوبه رسوي، خو د هغوی اړتیاوې ډېرې زیاتې دي.
Gracias. دا په بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ کې د وی ویډیو غږیزه بڼه و چې دغه ولایت یو رضاکار ازادي راډیو ته را لېږلې وه. په دې ویډیو کې ماشومان، سپینګیری او سپینسارې میرمنې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو پر مهال ښکاري. وروسته له هغې چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو سلګونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول، په کور دننه او بهر خیریه بنسټونو او ولسي رضاکارانو یې مرستو ته وردانګلی دي. دغو سیلابونو تر ټولو زیات مرګ ژوبله او مالي زیانونه په بغلان ولایت کې اړولي. په دې ولایت کې ځینو رضاکارانو د سه شنبې په ورځ د مې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل بېلابېلو سیمو ته د مرستندویه بنسټونو او کمپاینونو مرستې رسوي. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې رضاکار نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل خود دغه ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي او رضاکار اسلام الدین سرګند وایي که څه هم ځینو کورنیو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو او د طالبانو حکومت یو څه مرستې وروړي او دوی پر خلکو ویشلي، خو دا بسنه نه کوي او له نورو خلکو، خیریه بنسټونو او ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
سټرو پامکاری باندې د دیو لاله نه خوراکي توکي دیګي امدل ته پخېږي او دا مکمله بستبندیکي د هلیکوپټرو لاله نه هغه ساي وزارت درګه د انتقالیږي او خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله د خلک په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. د خلکو جسدونه لا هم د خاورو لاندې دي، نو لا هم خلک په مشکلاتو کې واقع دي.
د مرستو دراټولولو د لړۍ یوازې په کور دننه نه، بلکې له هیواده بهر هم ځینو افغانانو د نختي مرستو دراټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې مشت عبدالله میاخیل وایي د یو آنلاین کمپاین له لارې تر 20,000 زیات پاوند راټول کړي او راتلونکي اونۍ به یې په بغلان ولایت کې په سیلاب ځپلو وویشي.
تر دې مهاله 200 یا کسانو مرسته کړي چې ټوټل 20,600 پاوند شوي دي. دغه مرستې به موږ بغلان ته استو په راتلونکي اونۍ کې انشاءالله هلته به خلکو ته هغه تر ټولو چې زیانمن شوي خلک دي هغوی ته به نغدي مرسته
ورسره کوو. بلخ د بغلان ولایت د بیلابیل ولسوالۍ او سیلاب ځپلي وای دوی کورنۍ چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په دښتو او غونډیو کې شپې ورځې تیروي او آن د یو وخت خواړه هم پوره نه ورسیږي. د دغه ولایت د بغلان مرکزی ولسوالۍ علاقې او سیمې اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست سید حامد او د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
مشکل دوی دا سرپناه دی پا دا د خوراک مشکلات دا دفتن دی پا دا اوس دوی دو نشین دلی چی دا دی سهار مشکلات که دی غرمی مشکل نیال کی
ما متضرر زیاد شد
موک تا دیر زیانون روا وقتل موک دری کورنیو چی کور مو دو کور رول وسائل هر چه لمن سو لارل بن سوتون رازی خلا موک سر سمرستان در شوی حتی چا پینزو و چی روڑی هم ندی را کدی
دا پا دا سه حال که دا چی دا تیر جمعی راهی سی دا دی سیلابونو دراواتلو ورستا دا ملگرو ملتونو دا رختیا نریوال سازمان او دا خوڑو نریوال سازمان پا گردون بیلابیلو نړیوالو ادارو او د طالبانو حکومت وخت په وخت د غوسیلاب ځپلو ته د بیړنیو او لومړنیو توکو، روغتیایي اسانتیاو او نورو مرستو د برابرولو او رسولو اعلانونه کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته
او سمي ونړي ولا موضوع د اسرائيل ټانکونو نن سه شنبه د غزې په رفح ښار کې نور پرمختګ هم وکړ او د مصر سرحد ته نږدې د دې ښار د استوګنې ناحیو ته ورسېدل. په دې سیمو کې له 1,000,000 زیات فلسطیني وګړو چې د غزې په څه باندې 7 میاشتو جګړو کې بې ځایه شوي پناه اخیستي ده. له دې سره قطر چې د اوربن لپاره د خبرو منځګړیتوب کوي نن وویل چې خبرې په ټپه درېدلې دي. نور بله احمد تکل نه واورو.
د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی نن وویل د غزې پر رفح ښار کې د اسرایلو د عملیاتو له کبله هغه خبرې په ټپه ودرېدلې چې د اوربند لپاره پیل شوې وي، خو هغه زیاته کړ چې خبرې بلدې سره سره دوام وکړي. قطر او مصر د دې خبرو منځګړتوب کوي. السانی وویل چې منځګړو په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې په خبرو کې د پرمختګ نښې لیدلې، خو د هغه په وینا کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په ټپه ودرېدې. د السانی په وینا په رافح کې د اسرایلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. اسرائیلو ژمنه کړې چې رفح ته به په هر صورت ننوځي، حتی که متحدان هم له ملاتړ څخه خلاص واخلي. اسرائیل وایي د حماس د جنګیالیو د هغو ډلګیو د جرړو د ایستو لپاره چې په رفح کې دیره دي د عملیاتو ته اړتیا لیدل کېږي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د رفح یو اوسیدونکی رویټرز خبري اژانس ته ویلي دی چې اسرائیلي ټانکونه نن سهار د صلاح الدین د سړک للویدي څخه برزیل او جنینا ناحیو ته ننوتل. د سرچینې چې نوم یې د رویټرز په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې اسرائیلي سرتیري پر سړکونو لیدل کیږي او نښتې روانې دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې هم یو ټانک د الجنینا ناحیې پر یو واټ لیدل کیږي. خپلواکو سرچینو د دې ویډیوګانو رښتینولي نه ده تایید کړې. د حماس تله پوځي څنګه ویلي دي چې د اسرایلو یو پوځي ګاډي په السلام ناحیه کې د توغندي په وسیله وشتلې او یو شمیر سرتیري وژلي او څو نورې ټپيان کړي دي. د اسرایلو دفاع وزارت په دې اړه لڅویلو ډاډه وکړه. خو د اسرایلو پوځ په یو راپور کې ویلي دي چې ځواکونه د مصر پر پوله د رفح په خوا کې د نښتو پر مهال د تروریستانو غنې ځالې لمنځه وړي دي. اسرائیلو د خار په ختیز ارخ کې هم د وسلوالو د ځالو او د میزایلونو د توغولو د یو مرکز د لمنځوړو خبر ورکړی. په غزه کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دی چې په تیر څه باندې یو اونۍ کې شاوخوا 4.5 لکه کسان له رفح ښار څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې خلک لستړیا لوګي او ویرې سره مخامخ دي او اوس د غزه هیڅ ځای امن نه دی.
را پورونه مرکی او اوریدونکو
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارام وضعیت وی حساسه مرحله ته رسیدلی دی. د سازمان د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې په نوم خبر کړی ویلي چې د طالبانو دویم ځلی واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناآرام وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده، ځکه د دې سازمان لقوله طالبانو بل کوم ویری د بشري حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلیو نقص کړی دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یو مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیزي سیستم روان دی او د نجونو ښځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او دې موضوع لنجونو او خزو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د لنجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو لنجونو او خزو په تورو وهلی او زنداني کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او خزو وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژوند نه هلي کړی دي. لوړو زده کړو محرومه شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمی تانم ادامه ته
دا چې په کور کې مو نسم کولای زده کړو کړم ډیر نه هلی سویم. زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوې نسل پرمختګ ونکړي، هلی یې لمن زولاړي سي او داسې فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دلته ژوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوي انجلۍ هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شوی یو د افغانستان په تیر هیواد کې خزه یعنی هیڅ. زه د افغان انجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسی، موږ انسانان یو. خزه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
د طالبانو حکومت واک ته لبیا ځلی رسیدو وروسته افغان جوړ یو خزي لشپګم ټولګي پورته لزدا کړو کار ټولنیزو ازادۍ او سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محروم کړی دي. د دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ خبرګونونه هم راپورته کړي دي او له طالبانو غوښتل شوی چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت څخه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د چابهار بندر د پراختیا لپاره تیر ورځ د هند د پورت ګلوبل لیمیټډ او د ایران د بندر او سمندري لارو د ادارې ترمنځ د یو سلو شل میلیون ډالرو په ارزښت یو انتړون لاسلیک شو. یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړي وایي چې د کراچۍ له بندره دا بندر د افغانستان د سوداګرو لپاره ارزانه تمامي، خو کچېری فعالیت یا دا په دې بندر کې بنسټیزې چارې ښې مختلفې شي. په عین حال کې یو شمېر لور دې ته اندېښمن دي چې د ایران د چابهار بندر به چې هند پکې د لسګونو میلیون ډالرو پانګونه کوي او افغانستان او د منځنۍ اسیا هېوادونو ته د ترانزیت یو مهم بندر بلل کېږي، پر ایران د امریکا لخوا د لګول شو بندیزونو تر اغېز لاندې راشي.
هند او ایران د دوشنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د چابهار بندر د پراختیا او ګټې اخیستنې لسکلان تړون لاسلیک کړ، چې د غدوه او هیوادونو په خبره دا تړون به په سیمه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته زمینه برابره کړي. د هند د کښتۍ چلونې وزیر سربندا سونول له خپل ایراني سیال او دغه هیواد د ښار جوړونې له وزیر مهرداد بازرپاش سره د دغه تړون د لاسلیکولو لپاره تهران ته تللی و. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې دغه اوږدمهاله تړون د هند پروت ګلوبل لیمیټډ IPGL او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د یو سلو شل میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک سوای دی. دغه لاسکلان تړون هند ته لاره برابروي چې د ایران په جنوب کې د سیستان او بلوچستان ایالت د چابهار بندر چې له پاکستان سره پولې ته نږدې دی د ایران او افغانستان او منځنۍ اسیا په ګډون له سیمې سره د سوداګرۍ لپاره یو کاروي. د رسمي خبر پاڼې له مخې دغه تړون موخه د سوداګرۍ او سیمه ییزو اړیکو پیاوړتیا په ځانګړې توګه د هند ایران او افغانستان ترمنځ د سانتیاو رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي وایي چې دغه تړون کولای سي افغان سوداګرو ته د دغه بندر له لارې له هند او نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ زمينه برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
مګر پاکستان در بخش ترانزیت سهولت ها را برای تجار افغانستان
که پاکستان افغان سوداګرو ته د ترانزیت لار برابر کړي، مو ګویل شو چې دا د سوداګرۍ لپاره نږدې او ارزان لار ده، خو په ټوله کې د چابهار بندر د هیواد د اقتصاد د ودې او ترانزیت لپاره یو مثبت ګام دی، ځکه افغانستان د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نښلولو نقطه ده.
په ورته وخت کې افغان سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون افغان سوداګرو ته دا فرصت ورکوي چې له هند او نورو هیوادونو سره خپل سوداګریزي راکړې ورکړې زیاتې کړي.
صادرات مو متکی به پاکستان بوده او هر کله
کې زموږ صادرات په پاکستان لاله لري کېدل او هر کله چې پاکستان لاره بند کړه زموږ بزګران او سوداګر بزیانمن شول. ته چې بهر بندر کول شي زموږ سوداګریزه محموله په لاندې او چټک وخت کې ټاکلي هدف ته ورسوي او په آسیا او افغانستان کې د صادرات او وارداتو ښه بازار ولرو.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک شو چې ایران لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پاتل د دغه تړون په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: هر هغه څوک چې له ایران سره د سوداګرۍ د معاملو فکر کوي باید د بندیزونو له احتمالي ګواښونو خبر وي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د افغانستان سوداګري هم اغیزمنه کړي او دوی د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو هیله من دي چې دغه بندیزونه پر نوي تړون اغیز ونه لري. د اقتصادي چارپو عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل: هند هڅه کوي چې پر ایران له دغو بندیزونو سره سره د سوداګرۍ له پلوه له منځنۍ آسیا او افغانستان سره وصل شي.
ځینې مشکلات تر اوسه هم شتون لري، پخوا هم وو. د تعزیراتو له وجې نه افغان سوداګر په دې نه توانېدل چې خپل پیسې ایران ته انتقال کی د بنکول لسمنه زکه چې مرغب ایران باندې تزیرات وځ کړی دا د یو غټه سنځه وو خو اوس مهال داسې ګمان کیږي چې هندوستان هم د یو هغه قدرتمن او اقتصادي او سیاسي قدرتمن هیواد ده
دا لومړی ځل دی چې هند په داس یو هیواد کې چې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دی له دغه هیواده بهر د یو بندر مدیریت پر غاړه واخلي. تر دې وړاندې له همدې بندره د افغانستان د سوداګریزو توکو یوه محموله هند ته رسیدلې وه، خو هغه مهال پر دې بندر پانګونه نه وه سوې.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نن سه شنبه اعلان وکړ چې په بدخشان ولایت کې په 240 جریبه ځمکه کې کرل شوي کوکنار له منځه وړي دي. په هغه ولایت کې چې په دې وروستیو کې د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لورې د کوکنارو د اړولو اړوند ځواکونو سره په خوډه بخته شوي وو. یو شمېر سرچینو د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې اوس په سیمه کې وضعیت آرام ده. د طالبان حکومت سبا په سالنګونو او د هیواد شمال ختیځ او لویدیز په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په خپله ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په څو نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبهیدل چې لوی انساني فاجعه رامنځته کړې ده. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې د یوې بی پیلوټ الوتکې له خوا د توغول شوي مزایل په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر هدایت الله له قوله لیکلي چې وایي پیښه نن سهار وختې هغه مهال وشو چې دا توغندی پر یوه کور ولګېد. د هغه په وینا په مړو کې ماشومان هم شامل دي. ویل شوي چې وژل شو کسانو ظاهرا له وسلوالو ډلو سره اړیکې نه درلودې او ولسي وګړي وو. د راپورونو له مخې د سیمې اوسیدونکو د وژل شوو کسانو مړي د اعتراض لپاره د پوځ د یوې قرارګاه مخې ته کېښودل او د دې پیښې د عملانو غوښتنه یې وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفح کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې د منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې، خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. السانی په وینا په رفح کې د اسرایل پوځي عملیات د شاتګ باعث شول. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته ویلي چې هیواد د پارټرویټ توغندیو سیستم ته سمدستي اړتیا لري. زلنسکی دا غوښتنه نن په کیف کې له انټونی بلینکن سره د کتنې په مهال وکړه. ښاغلی زلنسکی ویلي هیواد داسې مهال چې روسیې د اوکرين په شمال ختیځ خارکیف سیمې حملو ته زور ورکړی او د سیمې اوسیدونکو د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تر سختو بمباریو لاندې دي. نورو بیړنیو پوځي مرستو ته اړتیا لري. بلینکن چې په کانګرس کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت اوکرين ته د امریکا د مرستې له تصویبېدو څو اونۍ وروسته نن په ناڅاپي سفر کیف ته ورسېدو. ویل د امریکا وسلې او پوځي تجهیزات د هیواد ته په لاره دي. بلنکن زیاته کړه چې دا مرسته به د روسیې پر ضد د روانې جګړې په ډګر کې لوی بدلون راولي.
ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می ومني.
هر څه چې ده ځانه شروع کیږي. ما هم یو وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې را سره نه وو. کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و.
فهیم زازای هغه افغان ځوان دی چې د ټولنیز فعالیتونو او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیز مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. له زازي سره د لا نورې پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خپرونې په پیل کې خپریږي.
زازای سه په پایل کې ورن تاسو سره لږ زیات آشنا سو درته وایي چې خوانځای مو چیرته ویلای زده کړې مو تر کومه ځایه پوری کړی؟
خامہ خو لمړی زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړی کله چې پاکستان کې په کورم کې هلته د خلیل سه په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته د لسم پورې مال ته زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته مهاجر شو نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کول باندې بوخ شو چې انګلیسي مو زده کړه بیا نوره لوړ زده کړې مو وکړې کار شروع شو بیا د اجتماعي کارونه لومړی زده کړې پاکستان کې نوره دلته په انګلستان کې.
ډېر زیاته مننه. راته ویلای سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې چې دلته د کډواله په قانون کې مو لوړې زده کړې کړې خو زه چې څومره کار کول شم هغه د دې ورتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه ما یاد کړل د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم دا ماته په ډېر په درد خوړل ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کېږي هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کیږي. دا ما ډېر په دې شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه ځکه اجتماع مطلب دار چې مختلفو شانو سره مخامخ کېږي مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي د خلکو نو هغې ته غواړی شي د حل لاره پیدا کړي اول خپله پوهېږي خو مرسته ورسره کوي که خپله نه پوهېږي کوشش کوي چې بل چانه د یاشي په اړه معلومات راواخلي ځان پوهې کړي بیا تر څو کس سره مرسته وکړی شي نو دا هره ورځ یوه تجربه وي ما لپاره.
بله د کار پاکل تاسو خبرې وکړلې چیرته کار کوئ له چا سره کار کوئ او څومره وخت کېږي؟
کار خو چې اول راغلم اول موادي کارونه کول اولو کالو کې بیا چې ترجمانه کار مم کړی دی اولو څو کالو کې بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږه معلمان تربیه کول او هغه زیر سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه هغوی سره کار کولو او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالې په توګه خلکو سره مرستې کوو خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په اکلن دا جایزه مو چیرې واخیستله څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا او کسانو ته ورکول کېږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړې وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي. هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده هغې ته لاړه هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټون نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چمدا جایزه ورکړل شي تیر کال جون په میاشت کې غوي اعلان وکړو چې بیا تو زلو زن نورسته چې پاچا مریضو نو تیر هفته بیا ما تر لاسه کړه.
درته وې دا جایزه چی شي وا؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري خو مانوي ډیر زیات دی ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم حسوي نورم انرژي درکوي نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده نو یو دار چې هم خو یو د قدر ذاتیږي په جامعې کې پیژندل کېږي یو مسؤلیت ده او بلدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي د جامعې کې تکار کوي نو مسلتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه نو که څه هم د ویاړ ځای ده مونږ نه یوازې مال لپاره مونږ د ټولنې لپاره بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره.
بله یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي دا واضح خبره ده دا وړکۍ خبر نه ده. اوس به راته اجازه استیب له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډیر بخي.
او بالکل چې کله داسې وپېژندل شي یا ونازول شي په دې یو جایزې باندې اتمن موږ اوس ته خبره رسنۍ زم شو، ډیر دوستان خبر شول، هیوادوار خبر شول، خوشاله شول. نو بیا امیدونه زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدار کم تمام زیاتېږي چې ولدا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه دن لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي. نو اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ما ته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ما ته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ما ته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کرسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وزده، معلومات مې را سره نه وو. کله چې یو ملته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال را شي یو نوي ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه ته کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ما ته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نورو سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کم ما ورسره شریکوله چې ګوره راغلی همداسې مې وکړل او ته همداسې وکړه. بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه. بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم، مې وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړ، موسسه مو خلاصه کړه. دیزی په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي اورګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول. بیا د خلکو پر راتګ سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول، چې تر دې حده ورسېده چې مونږ د تیزی پاچا ته ورو رسولو.
بله همدام تاسو دی الزالو برکات او د خلکو مینا د تاسو لکارو هلو زالو سره واڅی تاسو نن دی زایته ورسیدلې. درته وایي چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن سمار ویني؟
بالکل دا کارونه چې دی یو کس که وایم ارکارا نشي کېدای، په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځای کې کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دی، خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه یې سپورټ کړی دي، تقویه کړی دي، نو هغه ټول ونډه لري. خاصتا زما فامیل چې د کچې دی، زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وځم، ځنه وخت پون کوي، ځنه وخت نه وخت راځم، ځنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګي نشم کولای. کچېرې ما میرمن په دې کې ما سم رسنه وکړې، نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه هر وخت پوهېږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسیږي، نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي. نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. همدارکه هغه دوستان چې پوهېږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چهار وخت مې غږ پرې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو، هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چیرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه به څه شی وي، هغه همدا ده چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی. همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو، کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو، او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپل حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې دا اتفاق د وجې نه زموږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې را سره کوي.
والی تاسو مخ کې داونه وکړه چې کله خپل کډوال شوی وي نو له بیل ستونزو سره مخ شوی، امدا ایلات و چې اوس نور خلکو تاسو کار وکړي، تر ټولو سخته ستونزه دې راتو وایست تاسو ډیر زیات زورولی وي.
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټول یو غټ ستونزه وي. زه چې راغلم سید چې راورسیدم یو داسې ملک ته چې پرمختللی دی، خوندی خوبوم، خو مایوس هم نه لرل. ایس لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي، دوستان هم نه لرل، او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یو حل لاره وښيي، نو دا به زه ډېر زورولم. نو همدې ایس نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپل ځان ته ښودلی دی. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدارقم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې. نو مجبور وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتم. نو دا هر څه هلې ځلې دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی، او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي، تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپل کمزوري په قوت بدله کړه، او مې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ماته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډیر څه نه دي کړي، ما ساده په کوی ما خپل تجربه نور سره شریک کړي. او اکثره زه کارونه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري، یو ډیر تعلیم دي کړي، ته کم از کم ارته چې په ژوند کې تجربه کړي وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي، وطنوال، یو بل اړکس سره، یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډیر څه تغییر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه، نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایوس هم نه لرل، اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډیر ښه. په آخر کې کوم ځوانانو ته یو پیغام لري چې کله بهر ملکونو ته ځي، دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نور هم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکو کې، اروپا، امریکا ته ځي، دلته ډېر شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته، او دې منفي کارونه هم شته. باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدارقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا چې موږ داسې ملک کې اوسېږو، موږ د وطن، د خپل هیواد، د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته. په هر ځای کې چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو، صحیح ده، خپل ځان چې ورسولو سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي که هغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، کته یو کس ډېر هم مالدار شي، ډېر هم ورسیږي، یو کس ته خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخته لاړ شي، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هیواد، د وطن ډېر مثبت انځور خلک ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم، جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم، باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم، او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي، او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو، یا ټولنې برخه وګرځو، تر څو موږ یووالی، یوازیتوب نه خلاص شو، یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي، او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړي شي.
ډېره زیاته مننه زده صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوم.
درنو دوستانو، او موختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نورو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپېریال کې فهیم ځاځي څه مرستې ورسره کړې دي. حسینه چې دام ګړۍ په خپلو پښو ولاړه ده او خپلې ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت له پایله راته وایي چې په رښتیا هم لاره ورنه ورکه وه.
دلته ډېره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبې نه پوهېدلم، او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهیم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې ما کورس ته لاره پیدا کړه، او ومې کولای شو چې ستاسو ژبه یاده کړم، او هم چې نن اجتماعي کارونه کې راته برخه را کرده دیر ده حد یاد اندازین ازیت افغانان و سر کوشش و غکی مشکلات ورته حاله اولتر ده همه که ده زو یوکی تر اغلالم نو دیر ده فشار لنده و دیر مشکلات سر مخوام که مفهم زازی و بکاله شده ما مشکلات حل کری لکه ده کور مسائل دی مکتب مسائل هم دست ده کار موضوع او نه تنها ما سر طول افغانان و سر فهم زازی دیر مرستو که کوشش که بلدینم هم کوشش که جدیر مرستو که هم دست اجتماعی برخو که زی دیر سپورت کرده ایم و دیر حمایت کرده ایم لرخونه را تا دیر کرده ده نو ده فهم زازی نمان دیر منندوی استو.
عمران قاضی‌زاده هم وای چه کلا یو چوک پا پایل که پردیسی تا مخکبی لهر چه سر نابلده بی، سخته بینی، ستونزی گالی، خوک چیره یو زرسوان ده لارخون که ولری ده هر ستونزی پایله بریابی، اگه هم ده فهم زازیم راسته چه پراته لکو مست سخه او سره کری ستایی.
چې کله انګلستان ته راغلم خدای شته نو لکه د دغه په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدم. مونږ د ازادي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لرله په هغه وخت کې چې مونږ ته راهنمایي وکړي د کار، مونږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشنې، د ډاکټر د کلینیک اپلیکیشن، یعنې مونږ دې وطن کې نه، مونږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي چې مونږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ازادي صاحب په ابتدا کې زمونږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زمونږ افغانانو ټولنه نه زه یوازې وم په غزه کې، بیا برمنګهم ته زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی. بیا په وارسال کې د ځاځي صاحب زما د ځاځي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم خدای شته زما کور نه و، نو ځاځي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ، او زما د کور ګرانټور هم په خپل باندې ځاځي صاحب د مېرمنه شوله. ځکه دلته خو تا ته معلومات شته چې د کور ګرانټور چې ته ونه لري تا ته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د ده مېرمنه او دی په خپله زما د کور ګرانټور شو په هغه وخت کې، او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه تاسو ته معلومات کیږي هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي. نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډېره غټه و، دغه ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس درات وایه چې تاسو سره خو ځاځي صاحب مرسته وکړه که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ، تاسو هم د ځاځي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه ځاځي صاحب مونږ سره کړیو، نو هغه تقریبا اوس هغه مونږ اوس د نورو ملګرو سره نورو افغانانو سره اوس مونږ کوو دلته.
بله، تاسو رسمن د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي ټول، هر څه والنټیر دي، والنټیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارڅ کوي؟
په خپل خواخه، په خپل لګښت. دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو، اوس کله دی د انګلستان یو څوک نه وای راشي، ګمانو کوم که زما په خاطر ځاځي زما په خاطر چانه پیسې اخستی وي، نو څنګه ځاځي ما سره وکړم؟ دغه سیمه کې نور افغانان سره کوم، او درګر د نور افغانان هم را روان دي راځي. یعنی کوای ما چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهاو فاميلي راغله، په سلهاو افغانان هم دغه ډیره وړو کې خار زمونږ والسال نومي دلته ډیر زیات راغله، ځکه چې زمونږ مرکز دی. یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډیر غټ نوم استل دی، زایم وړو کې د خو ماشاءالله نوم ډیر پراخ ده، نوم ډیر غټ ده.
په اخر کې کدار ته وایي چې تاسو خپل مصارف سره قبره کوي، د کور کرا باید ورکړي، کورنۍ ته ورسیږي، دلته مرکز لري، تاسو چې وړیا افغانانو سره کار کوي، پیسې کومه کوي؟
زه خپل وړو کې کاروبار لرم، زه چې کله اول تل ترغله مول سال ته داخل زما غو کار نه درلود، ما سره څه کومک دولت کو پاغه وخت نه، ما تقریبا 15 شپږ ماشه بعد ما خپل ذات یو کار شروع کړ. زه بس الحمدلله په خپل خو باندې ولاړم، زه شخصا خپل خبره رته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما به دې کاروبار کې، د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي، هغه کار د څه وخت کوي بیا؟
دا خو لکه اکثرت کار کم شته، دا زه په ویک دیس چې زه دوه درې ورځې زه وزګار یم، زه کار نه لرم. نو هغه کم ویک دیس چې دی هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم، او والنټیر دی زه خپل مرکز ته ورځم، مڅه هر څه کومه کې سمو شي دی وسی کې هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو.
دا د تاسو وړیا مرسته افغانانو سره دي لامل سوي چې زازای صاحب جایزه هم واخلي کنه؟
زمنګ دغه وړه غوندې مرسته کېدې شي، څو کومک یې کړی ورسره، خو د دې نه مخکې زمونږ مرکز په پخو باندې ولاړو، زما غوندې نور افغانان هم داسې زما نه مخکې هم دلته مرستې کړي دي، هم یې کومکونه کړي دي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپله کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي. د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
مخام کوم پوسنه باران نظر زم دننه